دیو د ما خامنی خبری مجله اوریدو ته زه رضوان مراد ستاسو هر کلی کوم په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د امان الله امیرسی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رچې کابل بانک د قضیه ځانګړې محکمې نن د دې بانک په خوانی رئیس شیرخان فرنود او مرستیال خلیل الله فیروزی په 55 کلونو بند محکوم کړل. خو کتون کې وایي چې د دوی سزا اوس هم کمه ده. نور مهم مسایلو په اړه هم رپورټونه لرو، خو په سر کې له احمد شیبر څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د څو مهمو خبرونو سرټکی، د کابل بانک د اختلاس په تور تورن کسان محکوم شول. جاپان له افغانستان سره د نږدې $112 میلیون مرسته وکړه او په بلوچستان کې یو سیاستوال برمته شو. بشپړ خبرونه. د کابل بانک ته دوسیې د څېړنې ځانګړې محکمې د کابل بانک پخوانی رئیس شیرخان فرنود او د هغه مرستیال خلیل الله فیروزی نن په 50 کلونو بند محکوم کړل. د دې محکمې مشر شمس الرحمن شمس په کابل کې خبریالانو ته وویل د کابل بانک د بحران په مسلې کې نور 19 شکیل کسان هم د بیلابیلو مودو په بند محکوم شول. کابل بانک په 2010 میلادي کال کې د $900 میلیون اختلاس له وجې له سقوط سره مخامخ شو. په دې قضیه کې په بند محکوم شوي کسان د استیناف غوښتنه کولی شي. جاپان په افغانستان کې د پراختیايي پروژو د ودې لپاره نږدې $112 میلیون له افغان حکومت سره مرسته وکړه. د دې مرستې تړون نن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د افغانستان لپاره د جاپان له سفیر سره لاسلیک کړ. د جاپان سفیر هیروشی تاکاهاشی د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال وویل
کومي پروژې چې مهمه دي هغه د کابل هوایي ډګر او د سړکونو د ترمیم پروژې دي چې تړون لاسلیک شو.
د افغانستان لپاره د جاپان د سفیر په وینا دا پیسې د هغه $3 میلیارډ یو برخه ده چې هیواد د ټوکیو په کانفرنس کې د افغانستان سره ژمنه کړې وه. هند غواړي د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ته په نږدې راتلونکو کې زر بسونه ورکړي. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند د وزارت د پالیسي جوړولو مرستیال جارولا منصوري نن خبریالانو ته وویل چې له دې سره دوی غواړي په کابل کې د شاري ترانسپورت د خدماتو معیار لوړ کړي. د پاکستان په بلوچستان کې یو صوبایي وکیل برمته شوی دی. د سلطان ترین کورنۍ نن وویل چې هغه پر لوی لارې سفر کاوه چې اختطاف شو. د سلطان ترین کشر ورور شیر محمد ترین ازادي راډیو ته وویل
دا کوټه د سلطان ترین کار روانو په شیل یو کار په سلسله کې 9:30 بجې 7:30 بجې تقریبا د بوستان یو علاقې په شیل نو دلته واښو دی.
تروسه چا د دې پېښې مسولیت نه دی منلی. ترین پخوا صوبایي وزیر وو او دی په بلوچستان کې د نېشنل عوامي ګوند مشر دی. بلور ته د پاکستان په جنوب کې د کراچۍ په بندري ښار کې د هند او پاکستان ترمنځ د سنوکر لوبي امنیتي وضعیت ته د اندېښنې لپاره وځنډېدې. د پاکستان د بلیارډ او سنوکر د ټولنې مشر عالمگیر شیخ وویل په کراچۍ کې د یوې نړیوالې لوبي ترسره کېدل ممکن نه دي. دا پریکړه په دې پسې شوې ده چې د یکشنبې په ورځ په کراچۍ کې پر شیاو برید 45 کسان ووژل او 150 نور یې ټپیان کړل. فعالان وایي د سوریې یاغیانو د شمالي ولایت رقه والی نیولی دی. د سوریه لپاره د بشري حقوقو څارونکو وای چې یاغیانو والی حسن جلیلی روسه تر دی ونیو چې د رقه په شار کې د والی د استوګنې لزای سره تیر شپه نشته وکړه. په بریتانیا کې د بشري حقوقو د ډلې یو وړو کې ویډیو خبره کړې ده چې پکې جلیلی او د رقه په ولایت کې د بحث ګون مشر سلیمان سلیمان شکاری چې د یاغیانو په منځ کې ناشتي. جلیلی تر ټولو جګپړې چارواکي دي چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد د جګړې په ترڅ کې تر اوسه یاغیانو نیولای دي. یاغیان وای چې دوی د رقه اکثر ځایونه د دوشنبه پورس ونیول او څارونکو وای چې تیر شپه هم خال خال ډز روانې وي. د ملګرو ملتونو یو مرستندوی ماسی وروسته تر دې په غزه کې د اوجده واټن د منډو یو نړیواله لوبه لغوه کړه چې پر غزه واکمن حماس کون په دې منډو کې د شزو لګډون سره مخالفت وکړ. ټاکل شوی و چې دا لوبه د اپریل په 10 وشي او دا به په غزه کې د اوجده واټن درېمه منډه وای. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وای چې د دې ځغاستې لپاره نږدې 800 کسانو نمونه لیکلي دي چې نیمایي یې ښځې دي. خو کله چې حماس د شزو له برخې اخیستنې سره مخالفت وکړ دا لوبه لغوه شوه. روسیه د شوروي اتحاد د وخت د دیکتاتور جوزف ستالین شپېتم تلین نیسي. ستالین له 1924 د 1953 کال د مارچ تر 15 د شوروي اتحاد مشر و. کمونستان او نور سخت دریځ ستالین ستای چې په دوهمه نړیواله جګړه کې هیواد وژغوره او بریالی شو. د ستالین مخالفان بیا هغه ظالم ګڼي چې په میلیونونو کسانې وژلې دي. د لیوادا په نوم د خپلواک مرکز د سروې له مخې چې د ستالین ترترین مخکې ترسره شوې ده، په روسیه کې له 1991 کال راهیسې چې شوروي اتحاد مات شوی د ستالین ملاتړي ډېر شوي دي. د وینزویلا حکومت وایي چې ولسمشر هوګو چاویز ته د سا اخیستلو په برخه کې نوې ستونزه پیدا شوې ده. د وینزویلا د اطلاعاتو وزیر ارنیستو ویلیګاس پرون د وینزویلا دولتي تلویزیون ته د چاویز د روغتیایي وضعیت په اړه وویل: نن دوهمه اونۍ ده چې دی د خپلې پرېکړې له مخې خپل پلرني ټاټوبې وینزویلا ته وروسته تر دې راغی چې د کیوبا په هاوانا کې د ډسمبر په 11مه عملیات وشو. نن د هغه تنفسي وضعیت پسې خراب شوی، د هغه د وجود پر دفاعي سیستم یې تاثیر کړی، دته اوس یوه نوې سخته ناروغي پیدا شوې. ولسمشر ته د نورې درملنې تر څنګ قوي کیموتراپي ورکول کیږي، نو عمومي وضعیت یې خورا حساس دی. 50 کلن چاویز د دسمبر له 11مې راپدې خوا چې په هوانا کې د هغه د سرطان څلورم عملیات وشو په عام محضر کې نه دی لیدل شوی. چاویز د 2011 له نیمایي راپدې خوا په سرطان اخته شوی دی او دوی اونۍ مخکې سپېده چاود محل له کیوبا وینزویلا ته یوړل شو.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د کابل بانک د قضیه ځانګړې محکمې نن د دې بانک په خوانی رئیس او مرستیال په 55 کلونو بند محکوم کړل، خو د چارو کارپوهان وایي چې په دې قضیه کې تورن کسان لپاره د محکمې لخوا اورول شوې سزا کافی نه ده.
د هغو کسانو چې په دې بحث کې لاس درلوده او د هغو په ورس کې باید دا قانون او دا محکمه باید جدي پاتې شوی وای.
د کابل په سرخی پلزندان کې شمیر بندیان له ډیرو روغتي ستونزو شکایت کوي
چې هر کله چې موږ شو که هر کوم ورځې موږ ته دوی ګولۍ رکی او دا پته ولا کله کې چې دا موږ ته کور کې قدم ته تاون کوي.
په کندوز کې ډاکټرانو مظاهره کړې او وایي چې دغلته د وسلوالو لخوا له تهدید او غاخونو سره مخامخ شوي. دغه راس پر روانه خبري مجله کې د پاکستان په کراچي ښار کې د ورستیو ناخوالو او ناکراریو په اړه هم ریپورت اورئ. ازادي رادیو د سحر لونه د مخام تر و بچو پورې پټول افغانستان او ټوله سیمه کې په منځنۍ څپه 1290 اوریدل شي. د کابل بانک د قضیه ځانګړې محکمې نن د دې بانک په خوانی رئیس شیرخان فرنود او مرستیال خلیل الله فیروزی په 55 کلونو بند محکوم کړل. د کابل بانک د ځانګړې محکمې مشر شمس الرحمن شمس وایي چې د محکمې دغه حکم قطعي نه دی او محکومین کولی شي چې د استناف غوښتنه وکړي. د کابل بانک په بحران کې ښکېلو 1900 کسانو ته هم د بیلابیلو مودو د بند سزا اورول شوې ده. موضوع تفصیل له اسد الله لودی نورو.
د کابل بانک د قضیه ځانګړې محکمه وایي چې په دې قضیه کې تورن کسانې په دریو کټګوریو ویشلي چې لومړی ډلې ته یې په ابتدایه محکمه کې د بیلابیلو مودو بند سزا واورول شوه. د کابل بانک د ځانګړې محکمې مشر قاضي شمس الرحمن شمس د سې شنبې په ورځ د مؤظف څرندوال د صورت داواله اورېدو وروسته د کابل بانک پخوانی مشر او مرستیال په 55 کلونو بند محکوم کړل. نوموړي د شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزي په اړه د محکمې پریکړه داسې اعلان کړه:
شما خلیل الله فیروزي
خلیل الله فیروزی تاسو د کابل بانک له پانګې څخه 1500 میلیونه او 9,00,230,000 ډالر اخیستي، نو د توقیف او سارنې له لومړۍ نیټې څخه په 50 کلونو تنفیذي بند محکوم شوی. شیرخان فرنود، تاسو هم له دې بانک څخه 288 میلیونه 1,03,000,000 ډالر اویستلي، په 50 کلونو تنفیذي بند محکوم شوی.
د محکمې په خپل لومړنۍ جلسه کې د شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزی سربیره 1900 کسانو ته هم د بیلابیلو مودو بند سزا واوروله چې د افغانستان بانک پخوانی مشر عبدالقدیر فطرت او مرستیال محب الله صفی هم پکې شامل دی. محکمې عبدالقدیر فطرت او محب الله صفی ته په ترتیب سره د 2 او 1 کال بند سزا واوروله. د کابل بانک ځانګړې محکمه وایي چې په محکوم شوو کسانو باندې د محکمې دغه حکم قطعي نه دی او دوی کولی شي د استناف غوښتنه هم وکړي. خو د کابل بانک پخوانی مشر شیرخان فرنود د محکمې په جریان کې ادعا وکړه چې د خپل خواخه حکومت ته د خپل پورونو له ارزښت څخه زیات جایدادونه ورکړي دي. د کابل بانک پخوانی مرستیال خلیل الله فیروزی هم د محکمې حکم غیر عادلانه وباله او په لاندو ټکو کې وویل چې دای به د استناف غوښتنه وکړي.
ما استناف طلب شدیم، قناعت نکردیم. محکمې دومره د کابل بانک د قضیه ځانګړي محکمه وایي چې د بانک په بحران کې د ښکېلو دوه نورو ډلو په اړه هم څېړنه کوي چې شمېر یې 9 ته رسېږي. په دغو 9 کسانو کې 13 تنه هغه کسان دي چې تر اوسه یې دوسیې محکمې ته نه دي لیږل شوي. کابل بانک له نن نه نږدې 9 وړاندې په 2004 میلادي کال کې د شیرخان فرنود په مشرۍ رامنځته شو چې 14 سهم لرونکي یې درلودل. دغه بانک په 2010 میلادي کال کې وروسته له هغې له مالي بحران سره مخامخ شو چې له دې بانک څخه څه باندې 900 ډالره په غیر قانوني توګه وویستل شول. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
واموریدل چې کابل بانک د قضیه ځانګړې محکمې نن د دې بانک پخوانی رئیس شیرخان فرنود او مرستیال خلیل الله فیروزي په 55 کلونو بند محکوم کړل. ځینې اقتصادي کارپوهان د کابل بانک په قضیه کې د تورنو کسانو لپاره د محکمې لخوا اورول شوې سزا کافي نه بولي. د کابل پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپوه حمیدالله فاریقي ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې ویل چې د کابل بانک ځانګړې محکمې د قضیې له عاملانو سره ډېر سطحي چلند وکړ. د ازادي راډیو خبریال اسدالله الدین له ښاغلي فاروقي سره خبري کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې تاسو ته د محکمې دغه پریکړه څومره د قناعت وړ ده؟
تاسو معلومه ده چې دغه کسان د افغانستان په سیاسي کړیو کې مقتدر شخصیتونه وو چې توانېدلی وو چې په ملي اقتدار کې خپل موقعیت تثبیت کړي. بحران د کابل بانک نه تنها د موږ اقتصادي مسایلو ته، نه تنها د موږ یو غښتلی بانک ته صدمه وه، بلکې د موږ ملي حاکمیت ته او د موږ اقتصادي سیاست او اقتصادي نظام ته، بانکداري نظام ته یو ډېر لوی ګواښ ایجاد کړ. د دې په خاطر د هغو کسانو چې په دې بحث کې لاس درلود، او د هغو په مورد کې باید دا قانون او دا محکمه باید جدي پاتې شوی.
بله فاروقی صاحب، او بخښه، تاسو د دوی لپاره د کابل بانک د پخوانی رئیس لپاره د 50 بند، همداشان د مرستیال لپاره د 50 بند سزا تاسو کافی نه بولئ؟
زه فکر کوم چې د دې حرکت دغه 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 خیانت چې دوی وکړه، نه تنها د بانک لپاره، نه تنها د موږ د خلکو لپاره، هغه بیچاره مظلوم او ولسو لپاره چیرې وشو، د بانکي سیستم لپاره هغه باندې، دوی د موږ په ملي امنیت باندې ډېره شدیده صدمه ورسوله، او د افغانستان موقعیت او د افغانستان عزت او حیثیت د دنیا په مقابل کې، د بینګل دوستانو په مقابل کې راځي تک موږ دولت او نظام تر سوال لاندې راوسته. په دې خاطر د دې حرکت د یو مافیایي حرکت په شکل او د یو دولا په شکل د موږ ملي امنیت او صدمه و. په دې خاطر ځکه نه کوم چې دا جزا د دې لپاره کافي و یا کافي، او د موږ مطلوب رسمي شر متاسفانه اوسم هغه مسلحاتو لپاره احترام کوي او په مسلحاتو باندې حرکت کوي.
بله فاروقي صاحب، کوم راته وایي چې دوی ته باید څه ډول سزا ورکول شي وایي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې د افغانستان اساسي قانون او د مجازات او جرایم او قانون باید په دې باندې پلی شوی وای، په مقایسوي او په نسبي شکل سره، لکه چې نورو مجرمینو لپاره دوی جزا ورکړي. دغه یو کس چې د افغانستان پر ملي مسالې باندې تیرې کوي او د افغانستان د ملي حاکمیت یو ګواښ پېښوي، د هغې لپاره په قانون کې څه جزا موجود ده؟ دا باید په دې اسانۍ سره دوی په دې مسله باندې باید تیری نه وکړي. متاسفانه دا محکمه او دا نظام ټول د همدغو کړیو سره ارتباط لري، او دا یو واضح خبره ده چې دلته اوس هم هغه اداري فساد او هغه زده بندونه د سیاسي چې موجود دي په نظام کې باعث دي ګرځي چې هغه کسان چې زورور دي، هغه کسان چې په قدرت کې واک لري او واکداران دي، هغو ته قانون په داسې سترګو وګوري، او هغه بیچاره کسانو چې نه لري په هغو باندې قانون پلی شي.
فاروقي صاحب، څه فکر کوئ چې د کابل بانک د قضیې لپاره ځانګړې محکمه یا ټاکل شوې ځانګړې محکمه ستاسو په نظر څومره د حکومت تر نفوذ لاندې وایي؟
یقین سره دغه سختار د سیاسي چې اوس په افغانستان کې، زه فکر نه کوم چې هیڅ دستګاه د افغانستان متاسفانه لازم استقلالیت ولري، په شمول د محاکم. او زه ډېر متاسف یم چې محاکمه یا محکمه خپل ماهیت حقوقي او ماهیت قانوني له لاسه ورکړي، او دا تر سوال نه دي. زه فکر نه کوم چې دغه فیصله د دوی سربېره په دې چې یو ګام دی د قانون د پلي کېدو لپاره، یو ډېر سطحي برخورد د دې مسلې سره شوی.
د ځانګړې محکمې لخوا د کابل بانک د پخواني رئیس او د هغه د مرستیال د محکومېدو په اړه مو د کابل پوهنتون د استاد او اقتصادي چارو کارپوه حمیدالله فاروقي څرګندونه واورېده.
د پټې خولې فریاد، ولې د ډیرو افغان ښځو حقونه هم په کور او هم په ټولنه کې تر پښو لاندې کیږي؟
اول ښځه باید په ځان باندې اعتماد ولري.
د پټې خولې فریاد په نوې لمریز کال کې د ښځو د حقونو په اړه د ازادي راډیو د پروګرامونو نوې لړۍ پیل کیږي، مې هیروي.
تا تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. د پاکستان ولسمشر پرون اعلان وکړ چې د واشنگتن له اعتراضونو سره سره به له ایران سره د دې هیواد د ګازو د پایپ لاین ګډه پروژه چې له ډېرې مودې راهیسې ځنډېدلې وه پر مخ لاړه شي. آصف علي زرداری پرون په لاهور کې په خپله وینا کې ویل چې دا پروژه به د روانې مارچ میاشت په 11 نیټه پرانستل شي. هغه ویل دا پروژه د پاکستان لپاره ډېره مهمه ده ځکه دا هیواد د انرژۍ ډېرو منابعو ته اړتیا لري. نوریاس نوری دا مسئله د افغانستان د اقتصادي چارو له کارپوه آزرخش حافظي سره په مرکه کې څېړلې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا د ګازو د پایپ لاین دغه پروژه به د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند د ګازو پر پروژې چې د ټپي په نوم یادېږي بده اغېزه ونه کړي او هغه به نور هم ونه ځنډوي. حافظي په ځواب کې وایي
د ایران او پاکستان ترمنځ د ګاز پایپ لاین تیریږي په افغانستان باندې مستقیما کوم اغیزه نه لري ځکه چې پاکستان ډیر ګاز ته ضرورت لري او 190 میلیون نفوس لري او په خپل طبي منابع نه لري. د هغوی لپاره دا د ایران او سوچي ګاز واردوي ارزانه تمامیږي په دې چې دوی په خپل مستقیما پاکستان سره پولي لري، ولې د افغانستان لپاره دا ګټور نه دی په دې چې مخکې داسې ژمنه شوې وو چې تاپی پروژه ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، انډیا کومه پروژه چې موجوده ده هغه پروژه باید سره شوي وای، ولې د تخنیکی مشکلاتو له مخې او زمونږ د ګاونډیانو د ښه نیت د نلرلو په اساس ځنډیدل. کنه دا تاپی ډېره ستره پروژه وه.
حافظ صاحب، درسته ده چې تاسو وایئ چې پاکستان د انرژۍ له پلوه ډېرو منابعو ته اړتیا لري، که څه هم واشنگتن پر اسلام آباد فشار راوستی و چې له ایران سره باید داسې کومه معامله ونه کړي. د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي و چې کېدای شي پاکستان ته متبادل منابع پیدا کړي چې شاید هدف همدغه د تپي پروژه چې تاسو یادونه وکړه. اولې خو که چیرې د پاکستان د انرژۍ په برخه کې اړتیاوې تر یوه حده پوره کېږي، آیا دا فکر نه کوي چې نورو دغسې ځنډول شوو پروژو ته لکه د تپي په شان چې کې ډیر خندونه پراته دي او ډیر زندول شوی ده د دوی لیوالتیا کم کړی؟
ما تاسو ته ارزو کړ چې دا مسائل یو فعالیت ته ضرورت لري او یو فعال ډیپلوماسي ته ضرورت لري او په زمان کې یو منطقوي پوهه ته چې باید دا مسائل ګلندې شي. اما د افغانستان حکومت دې ته بدلی شوی نه دی چې سبتی باندې قانې کې ترکمنستان، پاکستان او هندوستان چې دا ډیره ګټوره ده. یو مخې دلته امنیتي ستونزې کوم چې دلته موجود دي خلک مایوسوي. بل په عین زمان کې د عدم ثبات او د راتلونکي ته نه امیدواري د هیله مندي نشته دی په دې چې 2014 څخه وروسته څه جنجال پیښیږي څه کیږي. دا خلک خپل شتمني او خپل راتلونکي په ریسک باندې خو نه اچوي، نو ځکه هغه جوړه پروژه وځنډېدله او د هغه پر ځای دا نوې پروژې رامنځته شول. د خاطر باندې یو څه نیمګړتیاوې زموږ دي، اما زه ګمان نه کوم چې دا ترسره شي. په دې چې امریکایان ویلي ول چې ایران زموږ کازیراتو لاندې دي او پاکستان زموږ د یو دوست هیواد په حیث باید داسې یو کار ونه کړي چې دا تعزیرات او فشار پر ایران باندې کم کړي. ټول دنیا خپل واردات د ایران څخه بندوي او بیا پاکستان دغه ستراتیژیک پروژه ورسره
حافظی صاحب حافظی صاحب زرداری هم دیده یادونه کرده ده ویلی دی چه پا ایران که چه هم به نزول لگول سوی ولی نریوال طولن یا نریوال قدرتون و زین و هیوادون تا امتیازون ورکل شوی دی چه لده و به نزول سره سره دوی سره تجارتی معاملی وکری. رازو هم دغه پختنه تا دغه واشنگتن گواخ چه کرده و پاکستان دل ایران سره معاملی داره وکری، ایسا فکر که وی چه واشنگتن چه که ولشه؟ آیا پا عملا با پا پاکستان بانده بندزون ولگوی؟
گمان کوم چې دا پاکستانیان او ایرانیان دا خلک د خپل د ملي منافعو د ساتلو لپاره ډېر خیر خلک دي. یو اختیاري دغه دی چې دوی په دغه نازک وخت کې چې تقریبا 200,000 کانتینران د امریکا د قواو او د هغه د متحدینو بیرته خپل وطن ته راستانه کیږي، په دغسې یو موقع کې دا مسله مطرح کوي که چیرې بیا تاسو دا نه کوئ موږ دا نه کوو.
د پاکستان او ایران ترمنځ مو د ګازو د پایپ لاین د موضوع او پروژې په اړه د افغانستان د اقتصادي شرو د کارپوه آزرخش حافظي څرګندونه واورېدې.
آزادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. د کابل په سرخی پلزندان کې اوشمیر بندیان له ډیرو روغتیایي ستونزو سره ټکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي هم د دوی شکایت پر ځای بولي، خوای چې په دې برخه کې د عامه روغتیا وزارت لازمه پاملرنه نه کوي. د عامه روغتیا وزارت بیا ټینګار کوي چې د وزارت ته په کلنۍ بودیجه کې د بندیانو لپاره تخصیص نه دی ورکړ شوی. رحمت الله افغان او د موضوع تفصیل.
له دې بندیانو څخه یو شمېر یې په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې په زندان کې روغتیایي کلینیک شته، خو ډاکټران کم او درمل هم ټیټ کیفیت لري.
هغه د عدالت بولای کې ډاکټر ته ورشي شي نه نسته ورسره سر تبابت بیا نه.
عموما په زندان کې صحیح صحت بالکل نشته دی. چې لار شي تکلیف هم ولر دوه دانه ګولۍ به درته ورکړي چې لار شي ورور دغه خکایي.
هلته په بلک کې یو دغه لري کلینیک چې لار شي ورته ګردې مخه کېږي 15 پیری ورغلم. دا دغه په مخامخ هم درته وایم، دلته هم درته وایم 15 پیری ورغلم ګولۍ نشته.
د کورنۍ چارو وزارت د سرخپل په زندان کې روغتیایي ستونزې منی، خو وایي چې د عامه روغتیا له وزارت سره په ګډه کار کوي چې د غستونزه ژر حل کړي. د محبسو او تبخیزایونو عمومي رئیس جنرال امیر محمد جمشیدی ازادي رادیو ته وویل چې په سرخپل زندان کې د بلابلو ناروغیو د درملنې لپاره یو لړ سہولتونه شته، او ډیر ژر به د یو تړون لمخې د روغتیایي خدماتي اسانتیاوي د عامه روغتیا وزارت ته وسپارل شي. د عامه روغتیا وزارت هم دا تاییدوي چې په سرخپل زندان کې روغتیایي خدماتونه ډیر کمزوري دي. د عامه روغتیا وزیر ډاکټر سوریا دلیل ازادي رادیو ته وویل چې د دې وزارت په کلنۍ بودیجه کې د زندانونو لپاره ځانګړی تخصیص نشته. د څرګند کړه چې د سرخپل زندان ته اوس هم ډاکټران خدماتي استول شي.
مو مشکل بودیجوی داریم در زمان
مونږ د زندانیانو په برخه کې له بودیجوی ستونزو سره مخ یو. مونږ چې تر اوسه پورې د پلچرخي زندان ته کوم روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي، د وزارت له بودیجې شفاخانو، کلینیکونو او امکاناتو څخه متهیه کړي. یعنی مونږ په ځنګړي توګه په خپل بودیجه کې د زندانونو او په خاص ډول د پلچرخي زندان لپاره بودیجه نه لرو.
زندان پلچرخي نه داري.
مېرمن دلیل زیاته کړه اوس مهال هر ورځ د سرخپل زندان ته 14 ډاکټران او نرسان لګل کیږي ترڅو د بندیانو د ناروغیو درملنه وکړي. د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي د عامه روغتیا وزارت د دې هیواد د 14 ولایتونو د زندانونو له ډلې څخه نو نسیت روغتیایي پوښښ لاندې راوستي دي، او په 15 نورو زندانونو کې لا هم روغتیایي خدماتونه نشته. د افغان چارواکو په خبره اوس مهال د افغانستان په زندانونو کې د کابو شپک 100 ښځو په ګډون شاوخوا 6000 تنه بندیان دي. د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو تل په افغان حکومت انتقادونه کړي دي چې زندانونه یې معیاري نه دي او بندیان له روغتیایي او نورو راز راز ستونزو سره مخامخ دي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
د کابل په سرخی پلزندان کې مو د بندیانو د شکایت رپورت ورته چې وایي روغتیایي ستونزې لري. اخوا بیا په کندوز کې د ډاکټرانو اتحادیې په یو اعتراض غونډه کې په کندوز کې د ډاکټرانو په وړاندې له توهین او سپکاوي نه شکایت کړي او غوښتنه کړي چې د ترور او د هغوی د اختطاف مخه ونیول شي. لسیمې په نور محمد سهیم رپورت راستولای.
په کندوز کې د طبي ډاکټرانو د اتحادیې غړو په یو اعتراضیه غونډه کې شکایت وکړ چې له څه مودې راهیسې په دغه ولایت کې د ځینو نامعلومو وسلوالو لخوا نه یوازې ډاکټرانو ته توهین او سپکاوی کیږي، بلکې د اختطاف او ترور پیښې هم پکې لیدل شوې دي. ډیره تازه پیښه په دې وروستیو دوه درې ورځو کې د ډاکټر رازیا شیدایی په نامه د هغې ښځینه ډاکټرې ټپي کول دي، کومه چې ویل کیږي څو تنه نامعلوم وسلوال یې کور ته ورننوتلي او غوښتل یې چې دا زور دی او ناروغ په بهانه لکوره وباسي، خو کله چې د لتللو انکار کړای دی نو په مرمۍ وشتل شوی او ټپي شوی دا چې فعلاً د ډاکټر تر درملنې لاندې ده. دا سبریخي چې د ډاکټرانو په کاري ساحه کې دی او دی ته ورته نورې ناوړه پیښې هم پیښې شوې دي چې په اړه به د ډاکټرانو د اتحادیې د مرستیال ډاکټر عبدالقدوس میاخیل خبرې واورو.
نننۍ غونډه چې ډاکټر شعبان او صحي کارکوونکو جوړه کړې وه، د دې موخه هغه تعرضات په صحی کارکنانو باندې چې په جریان د یو میاشت دوه میاشتو کې د خوندس په ولایت کې موږ ډاکترانو او نرسان ته راپېښ شوي وو د اعتراض په شکل باندې جوړه شوې وه. دغه خبرو موږ ډاکتران دې ته وانګېزو چې بالاخره موږ یو خپل غږ جیکو امنیتی مقامات د رهبری مقامات
دی. یادونه ورده چې په دې اعتراضي غونډه کې د کندوز د ولایتي شورا یو تنغړی محمد یوسف ایوبی هم برخه لرله. د ازادۍ رادیو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې په کندوز کې د ډاکترانو په وړاندې د دغسې پیښو پخلی وکړ داسې وویل.
از مقام ولایت ارگانهای امنیتی، از ریاست امنیت و تماما بخش حکومت در کل.
دی کندوز ولایتی چارواکو او امنیتی خلکو نه زما هیله دا ده چې د عامې روغتیا ریاست ټول پرسونل د فنی او اداري په ګډون مسؤلیت او د کار امکانات په پام کې ونیسي، ځکه چې دوی په کومه جنا پورې تړلي خلک نه دي او باید چې ځان او مال یې وساتل شي. دغه اعتراضیه غونډه په یو درې مادهیز پریکړه لیک پای ته ورسېده چې پکې ډاکترانو ته د کار او فعالیت با امنه او سالمه فضا غوښتل شوې ده، او زیاته شوې ده چې کچیرې امنیتي مراجع چې دوی دغه غوښتنه ونه مني، نو دا احتمال شته چې ډاکتران به په ټولیز ډول له کاره لاس واخلي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
جاپان له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې نږدې 112 میلیون ډالر تازه مرسته وکړه. د دې مرستې تړون نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او په کابل کې د جاپان د سفیر ترمنځ لاسلیک شو. په دې اړه نور جزئیات له نسیم شفق اورو.
افغان چارواکي د جاپان لخوا شوې مرستې ډېرې اغیزمنې بولي او وایي د نوموړي هیواد د تازه مرسته به هم په افغانستان کې په څلورو مهمو برخو کې ولګول شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول خبریالانو ته وویل چې د جاپان له دې 114.9 میلیونه ډالر تازه مرستو څخه به د سړکونو د ساتنې، اوبو رسولو او داسې نورو مهمو برخو کې ګټه پورته شي. ډاکټر رسول په کابل کې د جاپان له سفیر سره د دې مرستې د تړون د لاسلیک کولو پر مهال د سه شنبې په ورځ د دې مرستې د لګولو په اړه نور جزئیات داسې وړاندې کړل.
جاپان له تیرو څو کلونو راهیسې یو اندازه پیسې د مالیې له وزارت سره د تیرو د اخیستلو په برخه کې مرسته کوي، او 34.6 میلیونه ډالر به له دې مرستو څخه هم په همدې برخه کې ولګول شي. 16.8 میلیونه ډالر به یې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د پارکینګ د پراختیا او د برېښنا پر سیستم ولګول شي. 3.9 میلیونه ډالر د فوایدامې وزارت ته ورکول کیږي تر څو له سړکونو څخه ښه ساتنه او څارنه وکړي، او 1.8 میلیونه ډالر نور به یې په دې سبس کې د نوي کابل د پروژې د اوبو رسولو په برخه کې ولګول شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې جاپان له امریکا وروسته په تیرو لسو کلونو کې له دې هیواد سره تر ټولو ډېرې مرستې کړي. ښاغلي رسول څرګنده کړه چې په امنیتي، ښوونې او روزنې او د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو د ظرفیتونو د لوړولو په برخو کې د جاپان کړې مرستې ډېرې اغیزمنې وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په تر ټولو لوی تجارتي ښار کراچۍ کې د دوشنبې پر ورځ وسلوالو پر هغو کسانو ډزې وکړې چې د یکشنبې ورځې په لویه بمي چاودنه کې د کورنۍ غړي مړه شوي او دوی خپل مړي خاورو ته سپارل. په ډزو کې دوه کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي. د کراچۍ په شیمیشتې سیمه کې د یکشنبې د ورځې درنې بمي چاودنې 8 کسان ووژل. په دې اړه فرح هیواد د اسوسیټ پریس خبري اژانس رپورټ وړاندې کوي.
په کراچۍ کې د یکشنبې ورځې په ماښام له یوه مسجد څخه د خلکو د وتلو پر مهال به مې چاودنه شي چې شیعهګان د سنی وسلوالو ډلو لخوا د مخ پر زیاتېدونکو تهدیدونو سره مخامخ دي. دغه سنی وسلوالې ډلې پر شیعهګانو ښکاره حملې کوي. تر اوسه د دې حملو مسؤلیت هیچا نه دی اخیستی، خو له دې وړاندې ځینو سنی وسلوالو ډلو چې شیعهګان رښتینی مسلمانان نه ګڼي دا ډول بریدونه کړي دي. د دوشنبه په ورځ په زرګونو شیعهګان د خپلو مړیو د ښخولو لپاره راووتل او له حکومت څخه یې د امنیت غوښتنه کوله چې د سنی وسلوالو ډلو له حملو څخه یې خوندي کړي. لومړی دوی حملې د کوټو په ښار کې ترسره سوې چې د 200 په شاوخوا کې کسان پکې ووژل شول چې لشکر جنګوي وسلوالې ډلې مسؤلیت واخیست. د لشکر جنګوي سنی وسلوالو ډله په دې مشهوره ده چې له شیعهګانو څخه ډېر سخت زهرجن نفرت کوي. تیر کال د پاکستان په تاریخ کې د شیعهګانو لپاره تر ټولو وژونکی کال و. د بشري حقونو د څارونکو په وینا پروسږ کال په دې هیواد کې له 400 څخه زیات شیعهګان ووژل شول. څارونکي وایي سجنۍ به نور هم د شیعهګانو لپاره ډېر خطرناک کال وي، ځکه چې د روان عیسوي کال په پیل کې 250 شیعهګان له وړاندې ووژل شول. اسوسیتد پرس خبري اژانس راپور پر اساس په کراچۍ کې یو پولیس افسر قمر احمد وویل یو شمېر کسان چې د ادرې پر لور روان و د سهراب کوټ په سیمه کې یې څو بسونو ته اور ورته کړ. یو ډاکټر سلیم میمن چې په روغتون کې یې د ټپیانو درملنه کوله وویل کله چې شیعه اعتراض کوونکي د مړي له ښخولو څخه وروسته له ادریا څخه ستنېدل نو په هغه سیمه کې پر دوی باندې د وسلوالو ډزې وسوې.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولې دي.
صفیه همدرد د لغمان ولایت الینګر ولسوالۍ څخه لیکي، پاکستان په افغانستان کې دوه مخي سیاست مخې طبيعي په دې توګه هیڅ کله په افغانستان کې سوله نه سرت لای. شیر احمد له کابل څخه اس ام اس را لېږلې دي. دی لیکي، ډېر زیات ځوانان د کانکور په امتحان کې بې نتیجې پاتې شول. د دې مطلب دا دی چې د افغانستان په دولتي پوهنتونونو کې د هغوی د جلب لپاره ځای نشته. شبه داوی چې د لوړو زده کړو وزارت د دې ځوانانو مسأله له خصوصي پوهنتونونو سره حل کړي. سمسور له زابل څخه لیکي، افغانان باید د خپلو بچانو د تعلیم او تربیه په برخه کې ډېر زیار وباسي.